نجات پرستی در روسیه در اثر مریضی که داشت و عمر 36 سالگی وفات کرد. وی عضو گروه سووا بود، گروهی که در مسکو مستقر بوده و در مورد مشکل نشنالیزم، راسیسم و زنوفوبیا یا ترس از بیگانگان تحقیقات می کند. پایان اخبار.
روختیا در جوان شتمنی.
بر قسمت دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. ما فریده سیفی هستم. دکتر مهمان برنامه نورالحق یوسفزای است که متخصص امراض اطفال و رئیس شفاخانه اطفال اندراگاندی در کابل هستند. دکتر سب یوسفزای در قسمت اول برنامه در قسمت مریضی های گپ زد که میشه با واکسین از او جلوگیری کرد و حتی طفله از خطر مرگ نجات داد. چند مریضی را نام گرفتن که در افغانستان واکسین از او به صورت رایگان به مریضا داده میشه و خیلی هم مؤثر است و حتمی و ضروری که در او جمله اولین واکسین ها واکسین بی سی جی یا توبرکلوز یاد کردن، واکسین برای سرخکان، واکسین هایی که برای سرفه سیاه داده میشه، دفتری، تیتانوس یا فلج اطفال، تیتانوس البته و پولیو یا فلج اطفال و همچنان زردی سیا یا هپاتایتیس و هموفیلیس انفلوئنزا. دکتر سب گفتن که اولین واکسینی که برای طفل داده میشه او واکسین بی سی جی است که اگر طفل در شفاخانه تولد شده باشه مسلمان که کارکنان صحی خودشان کار میکنن به طفل واکسین میکنن و کارت مخصوص برش میتن و بعد از او از والدین خواهش میکنن که مطابق پروگرام خاصی که است، یعنی هر باری که مثلا واکسین میشه فرزند یک طفل که نو تولد میشه واکسین میشه، در روز اول بعد از او دکتر برش میگه که مثلا بعد از 1.5 ماه طفلت 1.5 ماه شد هفته ششم دوباره بیا، انال مطابق امو کارت دوباره مادر میره به کلینیک و در 6 هفتگی چند واکسین است که بر طفل میشه. و یکی واکسین دی پی تی گفتن یا واکسینی که دو دفتری و سرفیسیا و تیتانوس شامل است یک جای، واکسینی که بر زردی میشه، واکسینی که بر انفلوئنزا یا همی حالت بسیار وخیم ریزش مانند میشه و همچنان واکسینی که بر فلج اطفال میشه مثل قطر است. بعد از او همی واکسین هایی که میشه در کارت رسانده میشه و مادر یا پدر یا عضو خانه بعد از او در 2.5 ماهگی دوباره طفل میاره برای کلینیک، یعنی در طفل در وقتی که 10 هفته میشه بعد از او دوز دوم دوره دوم همی واکسین هایی که دوره پیشتر شده برش دوباره تکرار میشه. بعد از او وقتی که طفل کلانتر میشه دوره سوم از این واکسین ها میشه، البته مطابق تقسیم اوقات، و بعد از او وقتی که طفل 9 ماه میشه اولین واکسین سرخکان میگیره. بعد از او وقتی که طفل 18 ماه میشه، یعنی 1.5 ساله میشه، آخرین واکسینش است، یعنی دوره دوم واکسین سرخکان و واکسین پولیو یا فلج اطفال میگیره. البته دکتر سب تاکید بسیار زیادی کرد و پرسش ما هم از شان می بود که در بسیاری مناطق افغانستان بنا به بی‌امنیایی که وجود داره اکثرا فامیلا کارت های واکسین گم میکنن یا مثلا یک واکسین در یک منطقه میکنن باز فراموششون میشه، در وقت معین با همی پروگرامی که دکتر سب گفتن یک تعداد خانواده ها نمیتونن یا مشکلات دارن یا می معلومات را ندارن که اهمیت از دیگه پا بفهمن که مثلا چقدر مهم است که در وقت معین واکسین شوه. خب یکی از توصیه های دکتر سبی بود که اگر مثلا یک مثال دادن، گفتن مثال های وجود داره که مثلا یک طفل 5 ساله شده و هیچ واکسین نگرفته و یک کسی هم در خانهش است که او به توبرکلوزیس یا به سل دچار است. گفتن که ای لازم است که اول طفل معاینه شود که آیا ای خوب این مریضی مبتلا نیست و بعد از او دکتر اقدام میکنه و در هر صورت همیشه دکترای اطفال و همه کارکنای صحی به این مسئله تاکید دارند. در برنامه های گذشته هم البته معلوماتی داشتیم در این مورد، همیشه دکترای گپ میزنن که شما لطفاً امو کارتی که براتون داده میشه در وقتی که اولین واکسین طفل میکنه، اگر طفل در شفاخانه باشه خود شفاخانه براتون حتماً یک کارت میته و اگر نباشه طفل وقتی که در خانه هم تولد شد باید هر چی زودتر به مو کلینیک نزدیک خانه برده شوه، وقتی که واکسین شوه یک کارت داده میشه، اونمو کارت آدم باید بسیار 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 به دقت و احتیاط نگاه بکنه. خب دکتر سب یوسفزای شما خو قبلا در مورد سرخکان گفتین که گفتین یک مریضی ویروسی است، مراحل مختلفش گفتین و ایره هم گفتین که اگر تداوی نشه ممکن است که به گفته شما اختلاطات یا خطرات بسیار زیادی را طفل با او روبرو شوه که منجر به مرگ طفل شوه. یکی از مریضی های دیگه هم که در اطفال بسیار زیاد است و در اواخر در گوشه و کنار افغانستان شنیده میشه، امی مسئله سرفه سیاه است که مثلا طفل دوامدار سرفه میکنه و کبود میگرده، سرفه میکنه و کبود میگرده. و در جمله مریضی هایی که شما البته در واکسین هایی که یاد کردین، یکی امی هم بودیم دی پی تی که گفتین که یک واکسینش بره امی سرفه سیاه، یا نمیفهم دیگه کدام اصطلاحی داریم در افغانستان برزی؟
امی سیاسرفه میگن
سیاسرفه بله سیاسرفه. خب در مورد از یک امی یک کمه اگر معلومات بدین، بعدا باز به تلفن شنونده هم جواب خواهد گفتیم.
بسیار خوب، پیش از این که ما برم برای سیاسرفه، سوال اون برادر ما که از هلمند تماس گرفته بودن تقریبا نیم کلمان، اگر اجازه شما باشه اونا
بله
پرسیدن که
در خانه باید چی کنیم،
واکسین شوه با وجود زوام در خانه باید چی کنیم. اینی اگر بسیار مهم است، چیزی که بسیار مهم است و ایست که امی اطفال اکثرا در افغانستان، با پشتو بگیم که بیادر ما از هلمند بود، افغانستان که دست یه رواج ده کلا چه ماشون پشیری اختکی گی اگه دیر گرم ساتی و دیر تودهی پا زمین که عجیب و غریب پریزو نورتا ورکی غولی ورتا نورکی، نو از ما دغه ورور تا توصیه داده چه دغه ماشون پا عادی فضا که چه مثلا پا جیمی که تبیده چه باید هوا ده کوته تودهوی پتا او دا خونه که دیر نپیچی او کوششو که چه دقیق خونه هوا پورس که حد اقل دو زل تبدیل چی هم دارنگا حقا خواله چه دیر مایات بکی بی لکه شده شروع یخنی مثلا شروع برند ترکاری و شروع دقیق شان رو تا دیر ور که دیو خواله مایات پوره که لبل خواه په دې کې په کافی اندازه انرژي او پروتيني مواد شته چې د ماشوم لپاره ډیر مهمه ده په دې مرحله کې.
ډاکټر صاحب،
او زما توصیه بیا هم دا ده چې دا بې ځایه پریزونه دغه ماشومان ته ونه شي.
از ما پختنه همدا و ما غوښتل دا درته ویم چې اکثرا دغه ماشومان چې تبولري په دې شری کې د ډیرو شیانو نه دی پریزي، ورته وی غوړ مو ورکوي یا مثلا هګۍ مو ورکوي، دا خوشو چې تاسو یو یادوري وکړه اون ویلې چې دا پریزونه په صورت باندې ضروري نه دي، یعنی لکه ماشوم عادي نور ورځ غونډه باید خوراکو کې هیڅ کوم فرق نه لري د دوی خوراک.
هم دغه سه اته کوشش شي چې از ما تاکید بیا هم پم دغه ده چې د ماشومان تل د نورمال حالت نه زیات میوه ورکړ شي، دغه غذاګان چې ورکول کیږي کوشش شي چې دغه غذاګان چې د مایات یا د اوبو مقدار پکې زیات وي، لکه شما مخکې نمونه واخیست دا د ماشوم لپاره ډیر مفید دي او د ماشوم په زر شفا کېدو کې کور سره کومک
کوي. لږ وروسته به بیا راته خبرې وکړئ چې د تورې ټخلې په باره کې به هم لنډ معلومات ورکوئ انشاءالله. یو اوریدونکی دی چې انتظار ایستی دی، دته به نوبت ورکړو چې خبرې وکړي، بیا به تاسو په دې هم خبرې وکړئ چې دغه توره ټخله یا سیاسرفه څنګه مرض دی، په لنډو باندې به معلومات ورکوئ. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، لطفا خبرې وکړئ.
الو فریده جان، څنګه خورې؟ خیر جوړ
کور دې ودان جوړ ایم، تاسو خیر؟ مهرباني وکړئ.
الحمدلله، بس ما یو څه پښتنه کوله، متاسفانه چې زموږ پروګرام هم پونومه دا ډاکټر صاحب هماین همت هغه باندې میلمنه دی لکه چې
نه دی. ډاکټر صاحب یوسف زید، مهرباني وکړئ د ماشومانو د ناروغۍ پاک لبنه کومه پښتنه لرئ لطفا.
خو سعید، ما یو خبره ما دغه خپل بلغم لږ زیات دی، دغه بلغم علت څه دی؟ یو او بل دغه زما ورېدي نه دي، دغه شنه ته خوله ورته وایي چای ورته وایي دای نیولي دي، چې وټوخېږي تک شنه سره واوري. هغه دغه بعضې خلک وایي دا کالي ورته بد دي، غوړ بد دي، دغه قصه څه خل ده؟ بس سلامونه وایم په مخه ښه.
ډېر ښه وخت کې دې ټلیفون وکړو، دا د بلغم خبره به د نورو پروګرامونو کې درته جواب کړو، خو دا د شنې ټوخلې پوښتنه دې چې وکړه ډېر په ځای او په وخت پوښتنه دې وکړله. ډاکټر صاحب به درته ځواب درکړي. یو بل اورېدونکي پوښتنه مخلو او ډاکټر صاحب بیا ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي چې شنه ټوخله څنګه ناروغي ده. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم ډاکټر پرزانی، خیر؟
مهرباني وکړه، کور دې ودان.
دغه
د دوه میاشتو ده. د دوه میشته ماشوم دی چې وژړی
ښه
ډاکټر صاحب نور لکه ما پوښتنه خونه لري
ډاکټر
بله اورم
د کیمیا کې اوس په کار کې د دوه رخصت
بله اورم
د جنټاماتین په نامه کنه شرمېږي ما
ښه
او یو انټینسلین دی او د نیسو د ګرام د 500 ګرام دی او نیمه تور کوي نو راغلی د کلینیکو د ښه ځای
ښه ته یو دغه ټلیفون ساته کې دی شي ډاکټر صاحب نو
دا ماشوم ته تاسو واکسین کړی تر اوسه ډېر
ښه کور دې ودان
ورسره تبه لري که نه لري او بلدا چې تاسو ویل چې ټوخیږي او ټوخیږي توریږي او که د ژړا په وخت کې توریږي
خلاص شو ستاسو
په خاطر که تاسو غوونه سي زه درته
کور دی ودان ژوندې اوسه او مننه یو بل اوریدون کې دي او بیا نور هیله کو لطفا یو څو دقیقې ټلیفون مکوي مهرباني ازادي رادیو ده خبري وکړي لطفا
السلام علیکم ډاکټر خالق جان سید آباد وردګ تاسو ته
سلام مهرباني وکړه خالق جان له وردګه
ډاکټر صاحب سلامونه تاسو ته متخصصه
وعليكم السلام
ما په دا د سی ڈی ایس یا ڈی ڈی ایس ورکه دا ولادي ګرځای چې د زایشه وي په دوه برخه د مشمون مول ډاکټر ته مړه خواهش لرم او پټان لرم چې دا مشمون اکثرا نه مولي میږي کله چې د درې کالو شي د دوه کالو شي کله چې ګرځي او دا ګرځای خطر لري نو دا هم کله د واکسینو شوبې نه خواهش کوي ټول افغانستان د خلکو نه د ډاکټر صاحبان نه چې دغه د فیزیوتراپۍ یا د معلولینو هغه ته بخش ته معرفي کړه چې هلته یې وګوري په ورکشاپ کې مکه چې لذت کړه مثلا اکثره باید میدوایسان یې وګوري یا نسقابلګان یې وګوري چې دغه آیا ګردای ختلی او که نه کانجین اطالیان ویلادی مروادی دغه ختلی دي د فیزیوتراپۍ شوبو کې موږ یو سپلنت یا پاولک هارنس یو کمربند مخصوص د دوه ماشومان لپاره چې درې میاشتې لپاره چول کېږي او وروسته بیا به دا په مالیات یا مالیات باندې جګړې شوي خصوصا هغه جنکۍ او هغه ماشومان چې په بریج پرزنټیشن او بیا په پښو باندې پیدا کېږي په سلو باندې
ښه مننه ډاکټر صاحب دا ستاسو راهنمایي خو موږ واورید اوریدونکو به ما اوریدلې ډاکټر صاحب نورالحق بلګ وضاحت هم پکې وکړي چې اوریدونکي خبر باندې پوه شي کور دې ودان
سلام
علیکم ډاکټر صاحب نورالله قوال دم دی وردګونه چې ټلیفون شو دا ډاکټر صاحب خبري باندې لږ وضاحت کوو کی بیا برا شو دي نور شیانه ته
ډیر ډاکټر صاحب ډیر خو پوینت متوجه شو او خو مهمه خبر داده چې کچیر دغه ماشومان په شفخانه او کلینیکونه کې پیدا کی خدا مشکل حل ده ځکه چې میډوایفونه او نرسان یا قابلګان چې دوی ته ولادت ورکي یا ډاکټر صاحبان که ولادت ورکي نو دی مسائل ته متوجه او خپو ته حرکت ورکي په هماغه ترتیب چې ضرورت شته ګوري چې کوي چې دغه خلل موجود ده که نه ده
یعنی بې ځایه تو شوی
راهنمایي ورته کیږي خو بله بله بزای توب نو اصلی خبره داده چه از منگا لکه چه تاست معلومه ده اکثر ولادتون پا کور کیگی او ماشوم ترچو چه مریض نوی بیا دکتر ته چوک نوڑی نه کلینیک ته وڑی نو یو خبر یو موضوع چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه ډیره ښه خبره وه چې کله چې په کور کې پیدا کیږي نو مجبور دی چې واکسین ورته وکړي کله چې د واکسین شوبې ته ځي دغه ماشومان باید لوڅ کړی شي او د مفصل د حرکت هغه مخصوصه مانوره چې ده که چیرې از موږ د واکسین مسؤولین دغه موضوع ته متوجه شي او هغه مخصوص حرکت چې د لاس په واسطه دواړه خپو ته حرکت ورکول کیږي او هغه کې سړی متوجه کیږي چې دغه مفصل بې ځایه دی که نه دی دغه اړوکی د خپل ځای نه بې ځایه دی که نه دی هغه خپل مخصوصه مانوره لري که دغه مانوره واکسیناتوران متوجه شورته د واکسین په څنګ کې دغه وړو کابل کارم کوو کی نو دا به ډیر لوی خیر خلکو ته رسیدلې وي او په وخت به دغه ماشوم هغه صحی مرکز ته لاړ شي او د واکسین تر څنګ به هغه بل کومک چې ورته ضرورت ده هغه هم ورته صورت ونیسي. دا ډیره ښه خبره ده که دې شی ته زموږ همکاران متوجه شي.
ډیره زیاته مننه د ډاکټر صاحب خالد نه چې ټلیفون یې کړی او مهرباني وکړئ
رازو تور ټوخل ته. تور ټوخل هم یو ساري ناروغي ده، البته دا هم د ماشومتوب په دوران کې کېدای شي چې د واکسین په واسطه موږ وقایه کړو. دغه تور ټوخل لکه چې د نوم نه معلومیږي د هغه نښې نښانې دا دي چې دا هم لکه د شیری غوندې په اوله مرحله کې سړی نه پوهیږي چې دا به تور ټوخلی یي، ځکه چې په دې کې هم د والګي غوندې آراز شته، یعنی په دې کې هم ماشوم ټوخیږي، تبه لري، د پزې نه کېدای شي چې اوبه راشي او سترګې یې اوبه وکړي. وروسته ورسره لږ ټوخیله شته چې دغه وروسته بیا په خپله دغه پراکسیزمل فیز یا هغه مشخص د تور ټوخلې اعراض علائم شروع کیږي. په دې مرحله کې دغه مخصوصه ټوخی چې په هماغه نامه هم کله کله د اوپن کف په نامه یا هم یادیږي دغه مرحله شروع کیږي چې په دې کې ماشوم ټوخیږي 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 او په ټوخي په آخر کې یو غږ تولیدی کله چې دا غواړي چې نفس واخلي یو غږ تولیدیږي چې هغه ته هوپ وایي کنه. نو کیدای شي د ټوخلې په آخر کې د ماشوم سره کانګ یا استفراغات هم د ټوخلې په آخر کې پیدا شي او د دې دغه ټوخی دومره طولانی او په اصطلاح اوږد وي چې په آخر کې دغه ماشوم شین وګرځي، ځکه چې پرله پسې ټوخیږي او ماشوم نفس نشي اخیستلی. نو د همدغې له کبله په ماشوم کې د کاربن ډای اکساید سویه لوړیږي او ماشوم شین ښکاري. پمدغه دمدې غل خاطر د مرسته تور ټوخل وای او دریمه مرحله دا ده چې همدغه شدت او حمله د تور ټوخل برته کمیږي او استاستا ماشوم زی برته د نورمال حالت ته، یعنی درې مرحله شو چې اول هغه پراکسیزمال فیز شو، دوم همدغه اول پرودرمال فیز او پراکسیزمال او بل ریزولوشن.
ډاکټر صاحب
دغه
د دې لپاره چې وخت کم دی، وخت بیخي کم لرو، که ممکن ای په دغه برخې باندې که چیرته رڼا واچوي او دغه اوریدونکي پوښتنه ممدا وه چې وایي دوه ماشومان په تور ټوخل باندې اخته شوي دي چې په کور کې کومې مرستې لازمې دي چې بیا هغه اخري اوریدونکي موږ او تاسو نه پاتې نشي چې وایي ماشومې تبه نه لري خو وایي چې سایه بنده بنده شي او شین واوړي، په دې باندې بلګروسته به خبرې وکړي. دغه لنډه چې دا یو ماشوم دی مثلا یو کور کې تور ټوخل لري، په کور کې کومې مرستې ورسره وشي دا چې دومره دوامدار ټوخیږي او شین واوړي، په دغه وخت کې کوم مرستې لازمې دي چې باید وشي په کور کې ماشوم ته؟
ډیره مهمه خبر بیا هم دا ده چې اول دغه د اتاق یا د کوټې چې ماشوم پکې اوسي په دې کې هوا باید صافه وي. یو د ماشوم تغذیه ته باید موږ ډیر متوجه اوسو، ځکه چې د یو خانه دغه ماشوم چون ټوخیږي او غذا نشي اخیستلی له بلې خوا استفراق کوي، نو دغه ماشومان ډیر زی خوارځواکي ته کله چې د تور ټوخل نه ښه کیږي دا ډیر ضعیف ماشومان پاتې کیږي. نو دې له خاطره چې دغه ماشومان د په دغه اختلاط چې اصلا دغه خطر دی د تور ټوخل دی او موږ چې تینه ډاریږم دغه دی چې دغه ماشومان خوارځواکي کی تاوري دل خاطر چې ماشوم خوارځواکي تلاړ نشي. یو شی ته چې ډیر د فامیلونو توجه غواړم هغه دا چې کله چې دغه د ټوخي حجمه خلاص شوه تر دې چې بل ټوخه په ماشوم راځي په دې کې فاصله شته، دسی نه ده چې دا ماشوم دوامدار ټوخيږي. مثلا په ورځ کې کېدای شي هغه چې ډیر زیات شل حمله د ټوخي پیرا شي، کله چې دغه یو عمله خلاصیږي تر څو چې بل عمله راځي ماشوم باید په دغه مرحله کې تغذیه شي. که شوده که شیرخور ماشوم دی باید په همدغه مرحله کې ورته شوده ورکړل شي، او که لږ غټ دی او خوراک ورکول کیږي باید په همدغه مرحله کې ورته خوراک ورکړل شي. او بل دغه چې دغه ماشومان د نورو ماشومانو لکسلري وساتل شي او ډیره مهمه خبر بیا هم دا چې په دې موشمونه کې بیزای پریزونه ډیر خرابای کی ادي او خانه د تهدید دی خورځوکی ته د موشمون دی بل خو په کورنۍ کې بیا هم پریزونه ورته ورکول کی په دې کې زما تاکید بیا دا ده چې لکه چې په شریکی موبایل ټول خوراکونه ورکول شو همغه مایات چې ما مخکې ذکر وک همغه مایات دوی تم ورکي ترڅو چې د موشمون خورځوکی ته لاړ نشي
او هغه بل اوریدونکو چې پښتنه یو کړل کې یادی می چې ویلې د دوه میاشتو ماشوم دې تبن لري واکسین ورته کړي ځینې د باغانو نمونه یې واغستل ویل هغه ورته ورکول کیږي خو بیا هم وایي چې ماشوم شین اوري او یو سم شو د نشي خوړې د تاسو سوي
هغه 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 ماشوم زما په نظر چې دا کې دې شي درې خبرې یو دا چې لکه مشکله ده چې سړی ماشوم نو ګوري او قضاوت وکړي خو په ماشومانو کې دوه خبرې د دې لامل کېدای شي یو دا ده چې په دغه ماشوم کې لکه چې دی ویل چې سینه بغل نه دی ټوخیږي نه خو شین ګرځي د دې ماشوم کېدای شي ډېر وړوکی پرابلم یو پازه یې بندوي د دې د پازه خلاص وساتي چې د تنفس آسانه شي زه مطمئن یم چې انشاءالله بل مشکل به نه لري او بل دا ده چې هغه ماشومان چې د ژړا په وخت کې شینوالی ورته پیدا کیږي هغه منګه ورته بریتنګ هول سپیل وایو هغه د ژړا په وخت کې د دوی د ژړا ټیپ ډیر خراب ده د ژړا په وخت کې په یو مرحله کې لکه سړی چې ساو باسي په همدغه مرحله کې دوی ژاړي کنه بیرته سا نه اخلي نو ځکه په دې کې ماغه خبره ده چې د اکسیجن د کموالي له کبله ماشوم شین شي او د زوف حالت پیرا شي دا د لوی مشکل نه ده دوی کوشش وکړي چې په همغه مرحله چې ماشوم ځي او ژړای وګدیږي کور سره لږ زره اوبه په دې اوبه په مخ ووهي چې ماشوم تنبی شي او بیرته نفس واخلي دا د لوی مشکل نه ده کېدای شي چې ډیر اسانه حل شي
ښه ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زه تاسو نه ډیر زیاته مننه د معلوماتو نم چې ورکړل خو رښتیا وایو په دې باره کې ډیر زیاتې خبرې کیږي او نن په خلاصه توګه یوازې د دوه ناروغیو په باره کې خبرې وشوي که تاسو را سره واده وکړي او نورو پروګرامونو ته راشئ نو ان شاء الله په دې باندې به نورې خبرې هم وکړو څنګه د تاسو سره به دومره فرصت وي چې بیا هم راشئ پروګرام ته او په نورو ناروغیو لکه دفتری تیتانوس او یا پولیو نورو باندې خبرې وکړي
ان شاء الله زه ستاسو په خدمت کیم او دغه وخت چې ستاسو د صحت پروګرام دی دونی وجیزی زه کېدای شي چې ځان وسګار کوم
او ډیره زیاته مننه کوم ودان له د مخه ستاسو د زحمتونو نه ساعت ګورم درنیمه بجې دی جاوید نیمی استډیو ته راغلی دی او